د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه، زه بشیر گواخیم او تاسو ته په دې سات کې هرکلی وایم. ما د شپږو څخه تر اوو بجو په دې ګړی کې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې موږ سره واوسئ. لومړی خبرونه اورو. د خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د پاکستان د استخباراتي ادارو مشران په ترکیه کې سره خبرې کوي. د خبر پښتونخوا حکومت وایي په وسته به اجازه ورنکړي چې د دوی د خوښې بغیر عملیات وکړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د اپینو تولید کم شوی دی. د خبرونو تفصیل، د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي نن د ترکیې په استنبول ښار کې د خبرو اترو دریم پړاو کې سره ناستی او مذاکرات کوي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په لیږلي بیان کې نن وویل چې د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق په مشرۍ پلاوی د مذاکراتو لپاره استنبول ته ورغلی. بلخوا پاکستانی رسنیو لیکلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال عاصم ملک د خپلې ډلې مشري کوي. د اکتوبر په میاشت کې د پاکستاني او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته دواړو خواوو مذاکرات پیل او اوربند اعلان کړ. دواړو خواوې پر یو بل تور پورې کوي چې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پوځي عملیاتو اجازه به ورنکړي او باید پر ځای د وسلوالو سره خبرې وشي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سلاکار شفی جان د نومبر په شپږمه په پېښور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې عملیات د مسلې حل نه دی. هغه زیاته کړه چې د نومبر په دولسمه یې د ټولو سیاسي ګوندونو جرګه راغوښتي چې په هغه کې به د امن راوستلو د څرنګوالي په اړه فیصله کیږي، خو په وینا یې چې په خپله حکومت د پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي. د شفی جان په وینا پخوانیو عملیاتو هم څه ګټه نه ده کړې او که وفاق یا پوس په دې اړه بیا کوم لوی اعلان کوي، د خیبر پختونخوا تحریک انصاف حکومت به یې مخالفت وکړي. هغه ویل که هره پریکړه کیږي هغه به د صوبی وزیرالعلی اسمبلی او خلک کوي. تر اوسه د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت او پوز په دې حق لا څه نه دي ویلي، خو تېره اونۍ د پوز وان لفټنټ جنرال احمد شریف چودري خبر اعلان ته ویلي وو چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې اوس هم عملیات روان دي، خو پریکنده عملیاتو ته ضرورت شته. د خیبر پختونخوا د سوات قامی امن جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د هر رسکیدونکو هدفي وژنو مخنیوي دی وکړي. د جرګې غړو له ځایي امنیتي چارواکو سره په ملاقات کې د وسلوالو پښتون اندېښنې ښوولې دي. تېره ورځ په سوات کې د پولیسو له مشر سره شوې ملاقات کې شامل د سوات یو قامی مشر حاجي زید خان د نومبر په شپږمه مشال رډیو ته وویل چې حکومت د خلکو ته امنیت برابر کړي.
بعض خلک دلته کې د خپل پروانو سره یا کمش پنکان چې کوټې خالی کړي پاغې کې ناستي او خطر کوزيږي او خلکو له دمکیانې عمر کې حالات تسلی بخش نه دي.
بلخوا په سواد کې چارواکو مشال رډیو ته په ورکړو معلوماتو کې ویلي چې د غرونو په سرونو یې څوکۍ زیاتې کړي، د پولیسو کمی یې پوره کړی او په مشکوکو خلکو یې نظر ساتل پراخه کړي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په روان 2015 کال کې د کوکنارو کر او د اپینو تولید کم شوی دی. د مخدره توکو او جرمونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یو این او ډی سی نوې سروې ښیي چې په افغانستان کې په 2015 کال کې د کوکنارو کر کیله د تیر کال په پرتله شل او د تاریاکو تولید 22% کم شوی. د سروې تر مخه د دې کمی وجه د کوکنارو په کر د طالبانو د حکومت بندیزونه او د کروندګرو نورو شیانو کرلو ته مخه کول دي. هغه دفتر د نومبر په شپږمه خپلې موندنې رسنیو ته لیږلي چې پکې راغلي په روان کال کې په 10,200 هکټاره ځمکه کوکنار کرل شوي، خو په تیر کال کې په 12,300 هکټاره ځمکه کوکنار کرل شوي وه. رپورټ زیاتوي په 2015 کال کې 296 ټنه اپین تولید شوی چې د تیر کال په نسبت 22% کم دی. د ملګرو ملتونو په وینا له همدې امله له کوکنارو او تاریاکو لاسته راتلونکي عاید هم کم شوی او د تیر کال د 260 میلیونه ډالرو څخه سږ کال 130 میلیونه ډالرو ته راټیټ شوی دی. او د کرکټ خبر در کو چې پاکستان د جنوبي افریقا په وړاندې په 250 اوره روانه سیالي کې تر دې دمه په 44 اوورونو کې 208 منډې جوړ کړې دي او شپږ لوبغاړي اوړ دي. د درې لوبو د لړۍ دا سیالي په فیصل آباد کې روانه ده. لومړی هغه پاکستان ګټلې وه او دریمه به د نومبر پاتمه کیږي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو واوریدل. په دې غړ کې د نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. نن په ترکی کې د افغان طالبانو او د پاکستانی استخباراتو د مشرانو خبرې اترې کیږي، خو یو څېړونکی وایي په خبرو کې باید د ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو خواو ته پراتو قومونو مشران هم برخه ولري.
دواړو اړخونو باندې چې خلک دي، قبایلي سیمه او پراخو افغانان، د دوی نه څوک تپوس کوي نه پښتنه کوي، بس فیصلې کیږي.
د تورخم لاره لا هم بند ده. ولته په ګڼ شمېر کې ټرکونه ولاړ دي چې دواړو خواو ته تګ غواړي.
موږ سیمټ را بار کړي دي، کابل ته روان یو. په سکام یو میاشت کې دي ولاړې لار بند نه ده. بعد ګاډو لاندې پراتو دي، یخ تر ډوډۍ او اوبو هیڅ درک نه لګي. مهرباني دې وکړي دا لار دې موږ ته کولاو.
د مسجد قام وای چې د دوی د غنو خلکو سیم کارډونه بلاک شوی دی او دوی ته مشکلات جوړ کړی دي. له حکومت غوښتنه کوي چې دا د اخلاص کی
قانون دی او کمشرون دی، دا نه د پټه سپلای شي او نه بهر د سپلای شي. د کورنۍ کې چې دې دوه پولیسي درې پولیسي
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدلی شي. او لکه څنګه چې تاسو ته موږ مخکې په خبرونو کې وویل چې د افغانستان د طالبانو د حکومت د استخباراتو رئیس او امداراز په پاکستان کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر دوی ترکی ته تللي په استنبول کې سره خبرې کوي. او دا وخت موږ سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی، په دې اړه بالا هغه سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب ستړي مشي او کاوردونکو ته دا وایي که تاسو سره معلومات دي چې په خبرو کې څه روان دي، او یا دا چې دغه خبرې د دریم پړاو دی، دا تاسو ته څنګه ښکاري؟
سلام تاسو ته، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. په استنبول کې د ترکیه یو پاکستانی خبریال انس ملک لږ شي بوړان دی مشال ریډیو ته وویل چې خبرې د پاکستان په شاوخوا درې نیمې بجې پیل شوې وي او دا وخت هم هغه دوام کوي. البته چې کوم ځای کې دا خبرې کیږي هلته خبریالانو ته رسنیو ته اجازه نشته چې هلته ورشي، نو تر اوسه پورې د خبرو نه سجزیات هغه نه دي ترلاسه شوی معلومات. البته دا تاسو خبره درسته چې په دې خبرو کې د پاکستان د استخباراتو د ایسای مشر د غرنګي د طالبانو په حکومت کې چې کوم د غوی د استخباراتو اداره د جیریای د غي مشر او د غرنګي د چې کوم منځګړتوب کوي د قطر او د ترکیه د غي هم د استخباراتو مشران په دې کې ګډون کوي، ځکه چې دا نو خبرې روانې دي. او تاسو مخکې خبرو کې چې لکه بس باندې بدی خبرې کوي، نو ګورې دویم پړاو چې کله شوی وو هم په استنبول کې دا غي وروسته مونږ کوشش کړو چې په اسلام آباد کې پاکستانانو سره پښتنو وکړو او دغه رنګه په کابل کې ځنې طالب سرچینو سره نو ځنې جنجالي مسلې دي چې کوم معلومات ترلاسه کړو. د پاکستان غوښتنه ده چې پاکستانی ډلې چې دي دغه خلک دیونی سي پاکستان ته د اوس پارل شي، او بیا د طالبانو لخوا مونږ د معلومات لرو چې هغه د داخلي څخه انکار کړي او هغه البته دا خبره کړې و چې پاکستان د غیر خبري وکي او لکه خبري دی وکي، ځکه هغه د پاره د سه دا مشکل وسنګ چې پاکستان اول خو خیر افغان طالبان په رسمي توګه کلم دا نه مني چې پاکستانی وسلوار لري دغه په افغانستان په خاور باندې فعالیت کوي، نو یو مشکل دی چې کمه غوښتنه پاکستان د افغان طالبانو نه لري او بیا افغان طالبان دي ته خبرې وکې هغه اوربندم تیاری دا پاکستان نه مړي ځکه پاکستان یو جنگ کوم نو جنجال هم په دې باندې یو میکانیزم باندې خبرې کیږي چې کفرس کې د دوی یو هوکړه کیږي نو بیا هغه عملي کولو د پاره یو میکانیزم باندې هم خبرې کیږي خو ډېر جزئیات باندې مخه ترازی چې کړه د خبرو دا پروسه کله دا بشپړ کیږي مکملیږي نو بیا به پته لګي چې آیا په مخکې جنجالونه چې وو هغه باندې دوی موافقه کړې ده هغه لري کړې دي او څنګه
ترخان صاحب کلندر ته وایي دا درې پړاوونه خبرې په مختلفو چارواکو ترمنځ وشولې دا اوس چې د انټیلیجنس یا د استخباراتو والو ترمنځ کیږي دا تاسو څومره مهم ښکاري یا دا تاسو ښکاري چې دی کې به یو بریک ترو یا د سپریکند څه وشي ځکه چې طالبان دا خبر هم کوي چې دا داعش وسوال چې دی هغه زبول مجاهد یاد کړو چې په بلوچستان کې په مستونګ یاد کړو چې دا غزه ناراضي او خامه پاکستان خو ډیر وخت نه رئیس دا و چې ټي ټي پی په افغانستان کې دي نو دغه دا یو بل باندې تورنوم لګي دوړ خوې ردی خو تاسو څه کار شي بده خبرو کې به څه داسې نتیجه خیز څه وشي
ګوره چونکه موضوع هم دغه امنیتی ستونزې او مشکلات دي نو ځکه پکې زیات د امنیتی ادارو سره تړلې خلک دي او البته دا واري دوا د ترکیه کې چې کوم دویم پړاو شوی پاره کې هم د طالبانو پر چې کوم ډله دا پلاوی دی پاره کې دوه کسان نیو دي لکه د افغانستان طالبانو د استخباراتو مشر څنګه چې مخکمه وې بیا د پاکستان د عیسائی مشر هغه پکې تبدیل دی بیا د طالبانو په پلاوی کې زاکر جلالی په نامه باندې چې کوم د بهرنیو چارو په وزارت کې چارواکي دغه پکې شامل شوی دی او پاکستان په پلاوی کې د بهرنیو چارو د وزارت چې کوم د افغانستان د سانګې مسول دی سید حیدر علی ګیلانی هغه پکې دی د پاولنې په دوه کې مو لیکن بیا په دویم پړاو کې نو ځکه مسلې امنیتی دي نو مهم خو ځکه دي چې د کرن د جګړه شروع شوی و تر اوسه پورې ټول لارې بند دي د تګ راتګ لارې بند دي او دغه رنګ دلته افغانان د کوونکو ته مسلې لکه ډیر زیاته مشکل حالت او هر وخت په ذهن کې دا وی چې دا جګړه بیا شروع کیږي دا بس کیږي نو دغه په وجه باندې ځکه مهم دي چې کوم مسله د مسالې حل طرف ته دواړه غاړې لاړې تخا او بخیر دایش خبره تاسو وکړه بالکل دایش ته هغه دا خبره په وار وار باندې کړې ده چې مستونګ میادي او تیرا میادي د خیبر پختونخوا په خیبر ولسوالۍ کې ضلع کې خو پاکستان سره دغه نه مني البته داسې معلومات هم مونږ لرو چې پاکستان دا وړاندیز ورته کړی دی چې دوی سره افغان غاړې سره شواهد دوی کوي نو پاکستان تیار دی چې په پاکستان کې دننه د افغان طالبانو په ګډه باندې دوی دغه پر ضد باندې عملیاتو کوي خدای وسر بیا شرط دی خېده چې بیا که پاکستان هغه ته شواهد ورکړي ثبوتونه ورکړي نو بیا التم دي یو ګډه پر عملیاتو لپاره غیر راضی شي نو دا د پاکستانونو موریدلی دلته
صحیح ډیر مننه ترخان صاحب کور مودن خوشاله اوسې ډیر مننه اوریدونکو تاسو اوریدل چې په ترکیه کې د پاکستان او د افغانستان د حکومت د طالبانو د استخباراتو رئیسان یا مشران د قطر او د ترکیه په منځګړتوب سره ناستي خبرې اترې کوي او دوی وایي چې څنګه کولای شي چې د خپل منځي اختلافات ختم کړي او د دوی ترمنځ کومې جګړې شوې یا د هغه کچه راکم کړي په دې باندې یو بل رپورت لرو په افغانستان کې ځینې شنون کې او څلون کې دا وایي چې دارنګي خبرې کې د شي تر هغه پورې ډېر ګټونه لري ترڅو پورې چې د ترهګرو د زپلو او د وسلوالو د ختمولو لپاره یو شان او بي توپیر نت موجود نوي په دې حق لا زموږ د همکاري ریپورټر
یو شمیر سیاسي شنن کې سره لدی چې د دوه خبرو د سمدستی لاس سره وړونو په اړه په احتیاط سره نظر سرګندوي خو بیا هم دا پړاو خبرې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ تړیکو لپاره مهم او اغیزناک بولي د دې ټلې سم یوسف زیا ازادي رادیو ته وویل
اگر چې مذاکرات در یک جای بسیار حساس
که څه هم خبرې په ډیر حساس ځای کې ستونزو سره مخ شوې خو په هر حال خبرې په همدې معنا دي چې یو حل لاره ترلاسه شي زه فکر کوم چې له پوځي نښتو وروسته دواړه لوري لا هم غوسه دي او لا هم د جګړې د اولې او دوهمې ورځې تر اغیز لاندې دي د دواړو خواوو د خلکو په فکر کې هم څه خبرې شته خو دواړه خواوې په دې باور دي چې جګړه او ناورین کومه پایله نه لري
تنش او بحران با کدام نتیجه نمی رسد.
د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 10مې پورې په استانبول کې وشوې. د خبرو درې ورځې بې نتیجې پای ته ورسېدې او دواړو لوریو یو بل د خبرو د پرمختګ په برخه کې په نه همکاري تورن کړل. خو دې خبرو د دوه نورو ورځو لپاره هم دوام وکړ. چوربند د دوام پر هوکړې پای ته ورسېدې او په درېم پړاو خبرو ترسره کېدو هم توافق وشو. په دې اړه په ګډه اعلامیه کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوه راغلي وو چې ټولو لوري د اوربند په دوام هوکړه کړی او اجرایي جزئیات به یې په لوړې کچې غونډه کې چې د نومبر 6 په استانبول کې هیږي وروستی شي. دغه خبرې د دوهې د غونډې په دوام دي چې د اکتوبر په 19 ترسره شوې وې. طالبانو ویلي چې اسلام آباد د دوی غوښتي دا چې تصمیم وکړي د افغانستان له خاوره په دوی هیڅ ډول برید نه کیږي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په څو ځلې ټینګار کړی چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې پر پاکستان او نورو هیوادونو برید وشي. دا مذاکرات وروسته له هغې دي چې د طالبانو د دفاع وزارت د اکتوبر په 11 په یو اعلامیه کې ویلي وو چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقص کړی او په پکتیکا کې پر ملکي وګړو هوایي بریدونه کړي دي. وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې طالبانو انتقامي بریدونه وبلل. په دې نښتو کې دواړو لوریو یو بل ته د تلفاتو د اوښتلو راپور ورکړ او د لسګونو ملکیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم خپاره شوي دي. له دې نښتو راهیسې ټولې لارې بندې دي. یوازې د تورخم او سپین بولدک لارې د راستنېدونکو کډوالو لپاره پرانیستې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د روانې اونۍ په پیل کې ویلي تر کومه چې د طالبانو حکومت سره خبرې بشپړې نه شي د ویزو د صادرېدو په ګډون به افغانستان سره ټولې چارې ځنډېدلې وي، خو په خبره یې د افغان کډوالو د اخراج بهیر به دوام وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زموږ د همکارې ریپورت مو واورید. اوس هم تاسو ته یوه مرکه دراورو په همدې تړاو باندې. لکه څنګه چې تاسو ته مخکې ویل شول، د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي د ترکیه او قطر په منځګړتوب په استنبول ښار کې د خبرو اترو په دریم پړاو کې سره ناستی او دوی وای چې داسې یو مرحله ته ورسیږي چې دواړو خواوې د یو بل سره جنگونه بس کی او د وسلوالو یا د ترګرو د اوختو راوختو مسله هم حل کی. خو آیا همداسې به وشي؟ په دې اړه پخوانی سفارتکار ایاز وزیر سره زموږ همکار شنواس ترکزی مرکه کړي.
پکار دا چې کامیاب کی کنور نوی کم از کم چدا بارڈر اخلاص کی تجارت پہ روان بھی دوڑ ملکوں نے پمنس کے
جی.
باقی گلی جی دا یو بلنا یو بلنا غختنا دا نو خو پیوا ورز نہ حل کی گی دا اس وقت چا مکا خدا مکا اسپگ میں کیا خستے یا بارڈر ہم دا خسر تین کی نتا کو چوکم نتی تو باران میں خدای چسلار طریقہ براو باشی
که مذاکرات نه کامیابیږي د غلارې دروازې خلاصون نو داسې خو نور دنیا کې به وي خامخا خبرې اترې او تنازع خو به وي، خو لارې خو به شاید نه وي بندې کنه.
خو دواړو طرفونو ته تکلیف هم دی نقصان هم دی. د قبایلي سیمې ټول خلک په دې باندې وخت تېروي، بل کاروبار خو نه شته، دلته کارخانې هلته لګېدلې دي نه بل څه شته چې د هغه نه ګټه ورته لاسته راشي. دا غرنګ په خبر خلک هم یا د هر سایز کې دا بارې وطن تقدر دا غلام خان یا چمن دا ورسره د کویت د په خبر د دې خلکو هم کاروبار سره لایږي
جی.
یا بیا په بل څه دی وګوره د ټول پاکستان دا غنا اصل جوړیږي ځکه چې دلته مخکې ورځو کې ټماټر په 600 روپۍ کیلو ته رسېدلي وو چې د افغانستان راتګ باندې. نو خو دا وایم چې د دواړو هیوادونو یا د هر هیواد دفاعي قوتونه چې دي یا استخباراتي ادارې چې دي د هغوی کار همدغه دی چې د خپل ملک دفاع وکړي، د خپل ملک قوت زیات بیا چې کله د خبرو اترو لار وي دا باید چې هغو خلکو تصریح دي چې د چا کار همدغه دی، یا ډیپلوماټان دي یا سیاستدانان دي. په شمول د هغو خلکو چې د دې نه متاثر کېږي لکه د بادر په دواړو اړخونو باندې چې خلک دي قبایلي سیمه او پراخو افغانان تر دوی نه څوک تپوس کوي نه پښتنه کوي بس فیصلے کیجی او دوی غلی ناستی یا پا دوی فیصلے ورسواروی دارنگ مانلی نحر کیجی دا استخبارات والد بالکل خپل کار کوي دفاعی ادارے دے ہم بالکل خپل کار کوي او دا سطح باندھے یا پدے لیول باندھے خبر اثر ہے باید چھے ماتن کا درتا ہوئے آگا خلقی ہوئے
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو په اړه واوریدل، ترخم چې تر ټولو لوی لار ده د دوړو هیوادونو ترمنځ، هلته که څه هم خلک د پاکستان نه افغانستان ته وختلی شي خو د تجارت ټرکونه لا هم ولاړ دي، ګڼ ټرکونه دغلته ولاړ دي او د ډرایوران وایي چې د دوی مالونه خرابیږي او په کار ده چې دا لار خلاصه شي، ځکه چې دوی ته که دا لار خلاصه نه شي دا ورته ډیر زیات نقصان رسوي. په دې هکله زموږ همکار فرهاد شینواره رپورټ لري.
د خیبر درې په لار ولاړ افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرورانو مشال ریډیو ته وویل چې کډوالو په څیر دی، دوی ته هم اجازه ورکړل شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي.
عزیز الله، مشکل دغه چې کومې خرچې وي هغه مونږ خوړلې او د اوداسو د مانځه د روټۍ یو شي د رقم نشته. کډو ګډ کداوش لاړ، اوس مونږ تم دا مهرباني دی وکړي دا ګډ خلاص کړي. بس دا خبر ہے حکومتوں کم خبر ہے کہ آگے بس کورسل طرف دا خبر ہے وہ کسی کورسے مانی کی نہیں دوڑا خبر ہے وہ کہ سیاست و تجارت دے بے جدا کی زکہ دا خود کروڑ کاروبار کی خلق بہ دیسے ورز راشی پہ ارس تباشی پہ یو بستا کال خواری پہ یو یو میاش کے تباشی
نم زیارت گل مکسیمٹ را بار کڑی دی کابل تراوان پس کام یو میاش کی گی ولا لیار بند نہ بعد گاڑو لانے پراتو دے اختر ڈوڑے یا بو اس درک نہ لگی بدا غوڑ سے مہربانی دی کہ دال یار دے مکتا کو کہ ٹرانسپورٹ دی حکومتو مسئلہ دا دی خپل کی حل کی کر شپے خور سے بس بیٹرو خطر اس تا بیٹرے خلق نہ وڑی دی گاڑو نہ سامان نغل دی لگی گی شپے ڈنگ مارا دا سے ڈریوران سبائی یو گئیز روانی یو بیگا روانی بیا ہسپتال تا تبی نی ہو جا
دا اکتوبر پہ ول سمن اٹا دا پاکستان امنیتی زوا کو او پا افغانستان کی د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونو ترمنځ په لګ تر لګه 500 سرحدي پولو باندې نښتې شوي او یو بل ته مرګ ژوبله اړولې وا. د دې نښتو نه پس د اکتوبر په 12مه نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، خو د نومبر په لومړۍ نیټه پرې یوازې افغان کډوالو ته افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړل شوې، خو د تجارت او عام خلکو پر مخ لا هم تړلې پرته ده. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ لومړی په قطر دوحه کې او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي چې په نتیجه کې د اکتوبر په 13مه نیټه سره په اوربند موافقه کړې او په یو شمېر نورو موضوعاتو به سره په بله غونډه کې بحث کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم موږ اوریدلی شئ. د امنیت په اړه باندې رپورټونو ته دوام ورکوو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د وفاق او پوز لخوا په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې عملیات نه مني. دوی وایي چې عملیاتو کې پخوا هم خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي، نو هره فیصله چې کیږي هغه باید په خیبر پختونخوا کې صوبایي اسمبلی او وزیر اعلی د قامی یا قبایلي مشرانو سره په شریکه وکړي. په دې اړه باندې د خیبر پختونخوا چارواکو په پیښور کې یو پریس کانفرنس کړی دی چې زموږ همکار غلام غوث هم ورغلی و او دا رپورټ یې پرې رالیږلی.
د خیبر پختونخوا حکومت د نومبر په 12مه په صوبایي سمنه کې یو امن جرګه رابللې ده. د دغه امن جرګې په اړه په صوبایي سمنه کې د خبری کانفرنس وروسته د اطلاعاتو لپاره د اعلی وزیر سلاکار شفیع الله جان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبې د امن مسله تر ټولو لویه مسله ده. او دوی د دې امن جرګې را بللو فیصله په صوبایي سمنه کې د امنیت په مسله د تفصیلی بحث او په نتیجه کې د جوړې شوې امنیتی کمیټې په سپارښتنه را بللې ده، او دوی غواړي چې په خیبر پښتونخوا صوبې کې د امن قائمولو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو، قبایلي مشرانو او مدني فعالانو په مشوره یو متفقه تګلارې جوړ کړي.
پہلا ڈیبیٹ ہو شو ہاؤس کی زید دن میں میچ تھے، مختلف ممبران اقبال تجاویز پیش کو اقبال کوئی مسئلے میں آئے پیش کے نہ بعد بس سیکورٹی کمیٹی جوڑا شوا اگی دوا میٹنگز ہو شو اگی نور میٹنگز بند کی گئی ہے کہ آئی جی صاحب رالو، سی ٹی ٹی افسران رالو، چیف سیکرٹری صاحب رالو، اپوزیشن لیڈر اگے ممبر دا، سی ایم صاحب اگے ممبر دا، ہیڈ کئی اسپیکر صاحب ہل تک اس ٹی یو آر سیٹ کی گئی لگی آدھی اس ٹول پولیٹیکل پارٹی سرم رفتہ ہو شوا اگیب رہی اگیب اقبال ان پٹ ورکئی قبائلی مشران بز رسی سیول سوسائٹی نہ بخلت رسی وکلا بو رسی ٹور خیبر پختونخوا سورہ سٹیک ہولڈرز دی سورہ زمو مشران دی وی پل ان پٹس ور کئی اگے ان پٹس روشنائی کی اگے مشورو روشنائی کی وہ موٹی وار سیٹ کو اب سی ایم صاحب سره جمع کی گیا رپورٹ اور سی ایم صاحب سٹیک ہولڈرز سره خبره کی گی بدل تک کم از کم نامان اور دہشت گردی خبر ادا اگے مطابق وہ بریفنگ پورا یو بریف اگے لتے ری
په خبری کانفرنس کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د امن قائمولو لپاره په پښتونخوا کې په شویو او روانو پوځي عملیاتو هم نیوکه وکړه، او دوی وویل چې تر دې دمه په صوبه کې د شلونه زیات لوی پوځي عملیات شوي دي او په زرګونو د استخباراتي معلوماتو په بنیاد هدفي عملیات هم شوي دي، خو په صوبه کې بشپړ امن نه دی پزې شوی. په دغه اړه مې د اطلاعاتو د سلاکار شپی جان نه پوښتنه وکړه چې وفاقي حکومت او وفاقي ادارې د وسلوالو په ضد د عملیاتو کولو پالیسي لري، خو صوبایي حکومت په پوځي عملیاتو تحفظات لري، نو د صوبې او وفاق ترمنځ د ټکراو په داسې حالت کې به دوی څنګه د امن قائمولو یو تګلاره جوړ کړي؟ نو په ځواب کې هغه وویل
زمو گورنمنٹ دلتا کہ دمو درم دل گورنمنٹ کیو دخل اک زمو دی دخل کو ووٹ بولا رکھا دی خلق کو فیصلے بو مو کو تے د پرم یوزل بیا امن جرگے کوشش کو لگے یوز ٹول پولیٹیکل خلق ٹول انفورسمنٹ ایجنسیز ٹول مشران یوز کی کینو یو ٹی یو آر سیٹ کو اگی خلق نہ رائے والو چرتا کہ دا مسئلے جوڑی دی زمو کا بیل کو مشران دی اگی دی کی راشی
د خبری کانفرنس روست می د پاکستان تاریخ انصاف د سیاستوال او د قومی اسمبلی د غړی ارباب شیرالینا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راولال شوی تازه تاوتریخوالی د صورتحال او د تورخم او نورو لارو د بندیدلو په اړه پوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه د وفاقي حکومت او ادارو د روانو پالیسیو په ترڅ کې به دوی هم د یو مشکل صورتحال سره مخ وي، نو پر روانه امن جرګه کې به دوی سرنګ په دې کې خپل کردار لوبوي؟ نو په ځواب کې ارباب شیرالی وویل
پاکستان او افغانستان تعلقات خبر آئی شمالی سیما مان دے امن راشی ہر یو بارڈر مان دے زمون گا ٹوپیو ٹینکونو جنگی حالات تنا زمون گا وطن او زمون گا صوبے پر مفاد دینا
په صوبایي سملای کی د 12 نومبر د امن جرګې لپاره تیاریانی روانی دي، او د صوبې د گورنر فیصل کریم کونډي او په سملای کی د حزب اختلاف د مشر عباد الله خان ترڅنګ د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو فعالانو ته په جرګه کې د ګډون بلنی ورکړې شوې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
او
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، مشال ریډیو پر ایکس، فیسبوک، انسټاګرام او همدارس په یوټیوب باندې تاسو فالو کوئ، تعقیب کوئ. په یوټیوب باندې تاسو بیلابیل ویډیوګانې شته دي، هغه کې تفریحي ویډیوګانې هم دي او خبری ویډیوګانې هم دي. پکې دا اوس که تاسو هلته ورشئ نو تاسو به په نړیوالو موضوعاتو باندې هم بیلابیلې ویډیوګانې وګورئ، لکه په نیویارک کې چې کوم نوی ښاروال راغلی دی، میئر راغلی دی، هغه یو مسلمان دی. په اول ځل باندې په نیویارک ډیر لوی ښار دی، په هغه کې داسې شوی دی. نو د زهران ممدانی په اړه باندې تاسو وګورئ چې هغه څوک دی، ولې دی، زیاته ورسېد، څنګه ورسېد. همدارس ګڼې نورې ویډیوګانې هم شته. خو اوس د خبرونو د لنډیز وخت. د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي نن د نومبر په شپږمه د ترکیې په استنبول ښار کې د خبرو اترو په دریم پړاو کې سره غږیږي. د دواړو خواوو د استخباراتي ادارو مشران په دې خبرې کوي چې څنګه د خپلمنځي تاوتریخوالی مخنیوی وکړي. د خبر پښتونخوا د حکومت ویاند شفی جان نن په پېښور کې خبرلان ته وویل چې پوزی عملیات نه منی او د وسلوالو سره باید مذاکرات وشي. شفی جان زیاته کړه چې پخوانی عملیات هم د خیبر پختونخوا ولسته د ګټې په ځای زیان رسول دي، نو ځکه دوی د دغه مخالفت کوي. تر اوسه د پاکستان وفاقي حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تیره اونۍ د پاکستاني پوځ وان لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودري خبرولان ته ویلي وو چې اوس هم په بیلابیلو سیمو کې واړه عملیات هر ورځ کیږي، خو دغه په وینا چې پریکنده عملیاتو ضرورت شته. د خیبر پختونخوا د سوات قامي امن جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د هر ورځ کیدونکو هدفي وژنو مخه ونیسي. د جرګې غړو له ځایي امنیتي چارواکو سره په ملاقات کې د وسلوالو په شتون اندېښنې ښودلې دي. په دغه ملاقات کې شامل د سوات یو قومي مشر حاجي زید خان نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د خلکو ته امنیت برابر کړي. بل خوا په سوات کې پولیس وایي چې دوی څوکۍ زیاته کړې ده او همداراز د پولیسو کمی هم پوره کړی، نو کوشش کوي چې امن بحال شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په روان 2025 کال کې د کوکنارو کر او د پینو تولید د تیر کال په نسبت کم شوی دی. په د ملګرو ملتونو په ریپورت کې راغلي چې د طالبانو حکومت د بندیزونو او همداراز د خلکو او کروندګرو لخوا نورو فصلونو ته مخه کول د دې سبب شوي چې د اپینو تولید کم شي او کوکنار هم کم وکرل شي. مشال ریډیو اورئ، اوریدونکو د خبرونو لنډیز تاسو ته مې درواورو. او مخکې تر دې چې نورو ریپورټونو ته ورشو، موږ سره به په ژوندۍ بڼه له بنو څخه د خیبر پښتونخوا له بنو څخه زموږ همکار عمر دراز راشي. هلته عملیات روان دي همدا اوس، او هلته دا چې په دې عملیاتو کې څه وشول او څه پېښ شول په دې اړه باندې به د عمر دراز سره خبرې کوو. عمر سلم شي، تاسو موږ سره یې زموږ آواز اورئ؟
بالکل، تاسو آواز راځي.
ښه عمر دراز، اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ووایئ چې دغلته څه روان دي، په کومه سیمه کې د عملیات کیږي او تر اوسه پورې څه معلومات راغلي؟
دا د بنو ښار سره نږدې په لویدیز، یعنی د وزیرستان په طرف د بنو ښار نه تقریبا 2 کیلومتره د ښار سره نږدې دلته مامن خیل، یعنی خدری مامن خیل سیمه ده چې هلته د ځایي خلکو او د پولیسو په وینا وسلوال نصاپه راغلی دي او دلته په سړکونو ګرځېدلې دي. نو هغه نه پس بیا سیکیورټی فورسز، یعنی امنیتی ځواکونه، سی ټی ډی او پولیسو ګډ عدالته عملیات پیل کړل. دغه عملیات د پولیسو په وینا ته 1300 راهسه روان دي. اوسه پورې هم دغه عملیات یا روان دي، ډزې کیږي. او په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې د پولیسو په وینا چې کم تایید شوی دي، اته پولیس اهلکار په دې اپریشن کې یا عملیاتو کې ژوبل شوی دي چې پاته کې اوس تازه راپور داده چې یو ساور کړه، یعنی اوو ژوبل یو وژل شوی دی. او د مخالف لوري د وسلوالو یا هیڅ معلومات د دوی په وینا نه دی راغلی. او البته دا جګړه روانه ده، خو په دې کې یو سیز بل هم دی چې دغلته کم د ریسکیو 1122 امبولانسونه چې د دې لپاره ورزی چې زخمیان راوچت کړي، دغه امبولانس هم یو وسلوالو د ځان سره بولې دي او دغه پټولنی زور سنوي ویډیو هم خبره کړي دا چې دا دوی لکه یو قسم چې دوی غنیمت ورته وای چې هغه مهم د ځان سره بوتلو. البته سکیورټی فورسز لاړه په دې اړه یا موقف نه دراغلي چې په دې کې وسلوال سمره وجل شوی دي، خو پولیس چې کم دی هغه تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې اته پولیس والا ژوبل وو چې یو ساور کړه او وژوبل دي. د عملیات اوسم روان دي. او یو سیز پکې یادونه دا هم چې مخدری مامن خیل د بنو بازار سره بالکل جوخته هغه سیمه ده چې دلته په یو کیلومتر لاندې په 13 میاشت کې دلته دا یو ډیری فارم نه د شپې وسلوالو یو سلو ډیر شي کمې غوغانې بولې ور سره دوا چوکیدارن د هغه سیمه ده چې نن دغلته یو زل بیا وسلوال راغلي دي او دا عملیات روان دي. دغلته ځای خلکو یو بل غوښتنه هم کړې د استاذ تزا په جمعتونو کې قانونه وشول او دغه غوښتنه یې کړې ده د حکومت نه چې کډوم رډز یو دروي د خلک په کورونو کې اسار دي چې دوی یو ځای بل ځای ته د کورونو ته یو بل ته انتقال شي. جی
ډېر مننه عمر دراز. یو پښتنه غزلرم د دغه د کمې اوس پر معلومه شو چې د کمې ډلې وسلوال دي او داسې پرانا ورځ باندې راتګ د دې په باره کې د چارواکي څه وایي چې دا څنګه امکان لري چې دوی داسې وګرځي؟
بالکل، چارواکو سره سمره هم چې یا خو هغه په اپریشن کې مصروف دي هم دغه سوال مو چې کړی دی، خو ځایي خلک هم دا وایي چې په سره ورځ د وسلوال رالل په سړکونو وګرځېدل بیا عملیات پیل شول، خو تر اوسه پورې ځایي خلک دا ګیله ضرور کوي چې تر اوسه پورې د وسلوالو د مرګ ژوبلې هیڅ اطلاعات نشته. البته پولیس والا په دې کې ژوبل هم دي، یو ووژل شو او عام خلک په کورونو کې ایثار دي، په لارو کې ایثار دي او د غلطه زیاتره د امرود او نور دغه باغونه ډیر زیات دي چې پاغې کې یو خپل خدوی پټیږي. البته پولیس او سی ټی ډی چې کم دی هغه په دې کوسو کې وزای په ځای لیدل کیږي چې هغه سره جګړه روانه ده. سکیورټی فورسز هم د سوګو ساتونو نه لګیا دي، خو تر اوسه پورې کاره معلومات یې هغه نه دی راغلي چې په دې کې وسلوال سمره وژل شوی دي. خو وسلوال په ټولنیزو رسنیو ځنې ویډیوګانو خپروي چې هغه ریسکیو 1122 امبولانس چې هغه تایید شوی دی هغه وسلوالو هغه هم بوتلی دی.
صحیح، ډیر زیات مننه عمر دراز. مهرباني اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بنو په اړه باندې مو اوریدل چې پاغلته په وسیمه کې خدری سیمه کې پولیسو عملیات پاغه وسلوالو باندې کول چې هغه راغلی وو په بازارونو کې په کلو کې ګرځیدل او یو پولیس په دغه عملیاتو په وخت بوجل شوې دی او و نور زخمیان دي. په دې اړه که نور څه معلومات یې هغه هم موږ تاسو ته درکو، بلکې تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ویب سایټ ته ورشئ، هغه ته ډیر معلومات دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د واتس اپ چینل ته تاسو ورشي او تاسو کول شئ چې له دغه لارې بیلابیل معلومات ترلاسه کړئ. دغه اوس چې تاسو ته کوم خبرونه وړاندې کیږي یا کوم معلومات چې تاسو راځي د دې په مختلفو شکلونو باندې تاسو په واتس اپ چینل کې هم کتل شئ چې هغه کې عکسونه یې په اډیو کې په غږ کې هر څه تاسو ته ملاويږي، هم دراز ویډیوګانې هم شته، نو هله ده چې الته هم سر ورخاره کړئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او ریپورتونه اوریدو ته هم داسې په دوام ورکو. په سواد کې د قومي امن جرګې لخوا ځینې استازي او قبایلي مشران ورغلي دي او د حکومت د بیلابیلو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او دوی له پولیسو او ځایي امنیتي چارواکو غوښتنه کړې ده چې هغه ته دي نه یوازې د هدفي وژنو مخه ونیسي، بلکې د وسلوالو د راتګ مخنیوي دي هم وکړي، ځکه چې د دغه مشرانو په وینا په بیلابیلو سیمو کې وسلوال لیدل کیږي. دا چې دوی ته حکومت څه ډاډ ورکړی دی، په دې حقله د نیاز احمد خان رپورټ.
د سواد قومي جرګې کارنده کمیټې غړو له هغې وروسته چې ضلعي نظامي او امنیتي ادارو ته امن ټینګ ساتلو لپاره د یوې میاشتې نیټه ورکړې وه. د نومبر په 15 نیټه سیدو شریف کې د ډیپټي کمشنر سواد سلیم جان مروت او ضلعي پولیس مشر عمر احمد خان او اعلی چارواکو سره جرګه کړې. ورته سواد کې پرله پسې د وسلوالو لخوا عملیات حتبي وجنو باندې د سخت تشویش اظهار کړی. جرګه کې شریک د سواد هوټل اسوسیشن مشر حاجي زاید خان وروسته مشال ډو وویل چې سواد قومي جرګه سیمه کې امنیت په اړه اندېښمن دي، ځکه چې اوس هم سواد کې ناامنی ده او د وسلوالو هلې ځلې روانې دي.
صورتحال سواد چې دی نو هغه اطمینان بخش نه دی، ځکه چې مخکې تر ورځو کې د پولیو حوالدار پکې قتل شوی او بیا په ډډاره کې یو کس باندې بم بلاست شو، پرون خو د مفتحالدین قتل پکې هم وشو. په هغې کې خو وایي چې دا ذاتی انعاد باندې دی. بعض خلک دلته کې د خپل خپلوانو سره یا کوم شپنکان چې کوټې خالی کړي په هغې کې ناست دي، قطر کوزیږي او خلکو له دمکیانې عمر کې حالات تسلی بخش نه دي.
د سواد قومي جرګې ترجمان احمد چا په دا غړه ورسته مشال لړدو ویل چې سواد قومي جرګې مټه کې د امن لپاره یو میاشت وړاندې لویه مظاهره کړې وه او ضلعي انتظامي او امنیتي ادارو ته سواد کې امن ټینګ ساتلو لپاره یو میاشت نیټه ورکړې وه. احمد چا وایي چې ضلعي انتظامي او پولیس مشر د امن په اړه د وسلوالو په ضد کارروایو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل او په الحال دوی یو ځل بیا د حکومتي ادارو په کارروایو باور کوي.
پوره هغه مو ته یقین دهانیان راکړي چې په کوم ځای کې زمونږ پولیس نو ناس الته مونږ چوکیانې د غرونو په سرونو باندې جوړ کړې او مونږ سره وسه اکوپمنټ هم شته، زمونږ تعداد هم پوره دی. نو ان شاء الله چې داسې واقعیات په بیان کېږي، دا کم واقعیات چې شوي دي د دې پروګرس مونږ ته وایي چې کم کسان پکې نیولې شوي دي یا کم زمونږ د هغې تفتیش لا روان دی. او سواد قومي جرګې مشرانو وایي چې مونږ به د دې انتظار کوو چې دې مخکې نور څونه پروګرس کوي، نو مونږ به د خپل پولیسو سره او دې سره باقاعده تعاون هم کوو، خو چې دی هم لکه د امن طرف ته خپل ګامونه واخلي.
د سواد قومي جرګې او ضلعي انتظامي او پولیسو په غونډه په سواد کې د دنیا ټي وي خبريال سلیم اتر وایي چې د سواد ولس اندېښمن دي چې یو ځل بیا بې کوره نشي او زیانونه ورته وانه وړي، نو ځکه ولس هم د سواد قومي جرګې سره ملاتړ کوي او د جرګې د امن لپاره هلو ځلو ته په ښه نظر ګوري.
د سواد عام ولس هم دا غوښتنه کوي چې دلته کې هغه حالات بیا پیدا نشي. دغه یو کړی ده، یو سلسله ده چې دوی دغه جاری ساتلې ده.
د سواد قومي جرګې سره غونډې په اړه د ضلع سواد ډیپټي کمشنر او پولیسو لخوا جاری کړی شي په ګډه خبر پاڼه کې ویلای شوی چې حکومتي ادارې سواد کې امن ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي، پولیسو ته نوي وسله او سهولیات ورکړي، دغه رنګه نوي چوک پوستې هم جوړې کړی شوی او د وسلوالو په ضد وخت په وخت په خوپی اطلاع اپریشن هم کوي چې پکې ګڼ شمېر وسلوال نیولای شوي. ضلع انتظامیه وایي چې عام ولس هم دوی سره د وسلوالو په ضد مرستې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په ځینو ځایونو کې زموږ خپرونه لا هم په ریډیو کې نه اوریدل کیږي، نو ایپ یې ډېره ښه طریقه ده، ډېر په اسانه باندې تاسو ډاونلوډولی شئ او دا فری یا وړیا دی، تاسو باندې هیڅ قسمه څه خرچه نه راځي. نو هیله ده چې ډاونلوډ کړئ، که مو نه ډاونلوډ کړی تاسو موږ سره په ژوندیو خپرونو کې راشئ او موږ ته ووایئ چې څه مشکل لري، که کوم مشکل او موږ یې حلوي شو خامخوا درسره کار وکړو. یو بل رپورټ ته ورزو، د بر جنوبي وزیرستان ځینې اوسیدونکو وایي له ډیر وخت راهیسې شناختی کارډونه بندې. دوی وایي د حکومت لخوا د شناختی کارډونو تر بندېدو وروسته نه له خپلو سیمو بهر وتلی شي او نه هم نورو ملکونو ته تللی شي، بلکې د ځینو حکومتي اسنادو په ترلاسه کولو کې هم ورته مشکلات ډیر وي او په روزګار کې هم اکثر هغه کسان چې روزګار کول غواړي هغوی ته هم بیلابیلې ستونزې مخې ته راځي. نو دوی وایي چې په کار ده دا مسله حل شي. په دې اړه د اشتیاق مسجد رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع مشهورون مشال ریڈیو ته ویلي دي چې حکومت یې د ضلع ګڼ شمېر کاسونه قومي شناختی کارډونه بند کړي دي چې په واجه یې د خلک ژوند د مشکلات سره مخ شوی دی. په دغه برعکس د سیمې یو مشر ملک سید انور ویایي
مسجد اسه د وزیرستان د خور نه بهر خور باندې په کراچي په پېښور اسلام آباد باندې ابو دیو فاس کر چې کلا اپریشن و شم نه لړانګې شوې مسجد ټول مایګریټ شول نو په کراچي ابو شولا په اسلام آباد پېښور ټانګ دی خان په دا وطنینا باندې ابو شول نو ویس د بادا مرغا چې مسجد سړی یش نختی کار جمع کوي یا پاسپورت جمع کوي نو هغه بلاکو په دغ باندې دا شک وی چې آیا دا افغانای دی نو په دغی کې سینکښه د نیټه پاسپورت او د شناختی کارت تقریبا وې چې کوم دی لا تا په بیچ کمپاونډ شه د کمیټې مخته ډیر ډیر لاشه دی د لا تا یو ډیسټریکټ لیول کمیټې وی چې پښې ډی سی چی ار کوي او ور سره چې کوم سکیورټی ایجنسی دی ایم آی آی ایس آی آی بی ایف آی یو دا ټول په یوه فورم حسابو دا تقریبا 800 کیسز راغلي دي خو د بادا مرغه دا 800 کیسز د څلور کول نه په لاوړی ووړی د دې مسلې یوې سپورې حال نرو وزیر
دی سروکی سیمه تحصیل چیئرمین شاہ فیصل غازی دی ضلع خلک شناختی کارڈی نہ بند کی دل پواجا دی خلک مشکلات پدارنگ بیانوی
دا یا دا قانون دی او کوم شروع دی دا نه د پټا کټلای شي او نه بهر ته تلای شي نه د خپل زلینا بهر ته و تلای شي ډیر د قران دی چې د دې دوا کولا کیږي درې کولا کیږي او د زلین کی ځانیا طرفا چې کومه دلته کمیټې جوړه شوې ده فش کی زم مو اخیږي ها پدا شي کا چیرې یو ماتما حاضر نه شي ګردا چار جن کیږي چې نو پوری کدا سره خلکو پټان دی خان په کراچي باندې دای داخل کې وتا فزیکاری نه جوړ کو په کراچي په بل ځل کې د شاک په بنیاټ باندې د پمخه د شنې کار بلاکی او مردا خلک د دې چې کوم ځای نه غوړ وزیر ستاندارد لای شي او نه سره خپل ځای لای شي او ته روزګار کاروبار دی د شنې کار نه بلاکی
مشال ریډیو چې د ضلع او سي دن کې د بند کړي شوی شناختی کار نه په براک شه د سویلي وزیرستان پر ضلع ډیپټي کمشنر اسمت الله وزیر سره تماس ونیولې هغه په ځواب کې شه و ویل
ساوت وزیرستان اپر ډېر خلک کله نه د حالات خراب شول د خپل ځلې نه تلې دي او مختلف ځلې شي د دې مشته دي نو د دې وجه سره د دې انت چې کوم ایرېست نو دې د نادر سنټر دې انت چې دې ورزي نو دې دا مسله را پیښه شي چې دې په بلاک شي نه شي واچي چې دې آی ډی کارت او اډرس بدل دي جمعه دې ځلې ډېر خلک په کراچي کې آبادی نو کراچي کې دې چې څنګه تا نادر تا ورزي یا رینیول دې پر یا نوې شناختی کارت جوړول د پر مودې د پلاکس دې کوي چې څنګه آلتا دې تا ویریفیکیشن ډېر مسله وي نو دا زما د وطن د ډېر خلکو د تا مسله را پیښه شوې ده تقریبا موږ یو د میټینګونو په کې وکړو او سبا موږ میټینګ راغوښتې دي او د کوم خلکو د جلا د آی ډی کارت د پلاکس نه سي مسله دي نو ان شاء الله موږ کوشش دا دي
دی سویلی وزیرستان پر ضلع وسیدین کې د چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د بند کړي شوی شناختی کارډینه مسله حل کول د پوره د زر بیړواندي اقدامات دا وکی. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو اور په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې لکه څنګه چې تاسو ته ویل شو زموږ ډېرې خبرونه شته دي نه یوازې دا چلته تاسو ریپورتونه لسته شي بلکې تصویران کتل شي ویډیوګانې کتل شي او همدارز د ملګرو دوستانو سره هم شریکوي شي ځان ک په تازه حالاتو باندې خبرول غواړي نو خامخا د مشال ریډیو ویب سایټ ته ورشي مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده. زه تاسو دا هم وایم چې تاسو چې کله د مشال ریډیو ویب سایټ ورځي هغه د هغه انټرنیټ چې دی هغه ډیر په کم انټرنیټ باندې تاسو ولته ورتل شي، یعنی په تاسو باندې ډیر مصرف چې دی د انټرنیټ ناراضي په هغه کې په مشال ریډیو په ویب سایټ کې دا اوس چې کم زمونږ ولنې رپورٹ ته ولنې برخه چې دا پاغه کې تاسو په استنبول کې د پاکستانی او طالب استادو ترمنځ د خبرو کم دریم پړاو دی دا غي په اړه باندې لوستل شي، او همدارز تاسو د کراچي کې چې کوم چایخانه بند شوی دي 400 تقریبا چایخانه چې بند شوی یا حکومت غوړي چې هغه بند کی پاغه کې ډیر زیاتې د پښتنو دي، نو په هغه باندې یو ویډیو د تاسو هغه هم کته شي او ترڅنګ په دې اړه باندې هم معلومات ترلاسه کوي شي چې د خیبر پختونخوا حکومت ولې په صوبه کې سره د چنامني شته دي خو عملیات نه غواړي، پوځي عملیات دوی وایي چې وفاقي حکومت یا پوس کدا فیصله کوي نو دوی یې نه مني. خو اوس په ریډیو کې تاسو ته رپورټونو په دوام باندې زو د افغانستان په اړه تاسو یو رپورټ دراوړو، او الته د طالبانو په حکومت کې لا هم رسنۍ او خبرلان د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د بې سرحده خبرلانو نړیواله اداره وایي چې طالبان په مختلفو طریقو باندې نه یوازې رسنۍ بلکې خبرلان هم زوروي او کوشش کوي چې د هغوی خوله بند کړي. زموږ همکار په دې حقله تاسو نور تفصیل دروي.
د بیپولی خبریالانو سازمان آر اس اف وایي د افغان خبریالانو تر نیولو او جبري اعترافاتو اخیستلو وروسته د دغه اعترافاتو خپرول د طالبانو لوري د افغان خبریالانو د سپکاوي نوې تکتیک او د خبریالانو د ظالمانه ځپلو په برخه کې د یو نوې پړاو نه خده. دغه سازمان پرون سه شنبه د نومبر په 4مه په یو اعلامیه کې د افغان خبریال مهدی انصاری جبري اعتراف ته په اشاره ویلي لنیول کېدو وروسته له خبریالانو نه د جبري اعترافاتو اخیستل د طالبانو د ډرولو د ستراتیژي و بلګه ده چې د طالبانو د استخباراتو لوري په زیاتیدونکو توګه کارول کیږي. په اعلامیه کې د دې ادارې د سویلي اسیا مسؤلی سیلیا مرسیا ویلي د طالبانو استخباراتي ادارې هڅه کوي چې له دې لارې خبریالان مجرمین ثابت او د هغوی نیول توجیه کوي او په دې ډول د هر ډول راپور ورکولو مخه ونیسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو له لوري تر نیول کېدو وروسته جبري اعترافاتو ته اړوستل شوی دي. یوې افغان خبریالې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جبري اعتراف ته له اړ کېدو وروسته کار پرې خود.
دوی زه ځکه زندانی کړم چې زه خبریاله یم. ما یوې کورنۍ ورځپاڼې سره دنده درلوده، خو دوی زه د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکاري په تور ونیولم. داسې مهال چې ما هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره کومه همکاري نه درلوده، خو ما مجبوره اقرار وکړو چې له بهرنۍ رسنۍ سره کار کوم او له دې وروسته به نه کوم. ما نه د یوې پاڼې په سر منه واخیسته او ګوته مې هم ملګوله.
یو بل افغان خبریال چې نه غوښتل په راپور کې نوم او غخپور شي په لیکلي بڼه په یو بیان کې دا کړی چې طالبانو هغه له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور نیولې او وروسته یې ترې په جبري ډول اعتراف اخیسته، داسې مهال چې په خبره یې د له کورنیو رسنیو سره کار کاوه. آر اس اف ویلي له مهدی انصاری پرتا حامد فرهادي، ابوذر سارم سرپولی، محمد بشیر حاتف او شکیب نظری هغه خبریالان دي چې د طالبانو د ادارې پر ضد د تبلیغ په تور نیول شي بیا بنديان دي. دغه ادارې همدار از ویلي دوه نور خبریالان هم په خپل سری ډول د طالبانو په بند کې دي خو نمونه نه دي اخیستي. په اعلامیه کې راغلي چې دا ټول د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور نیول شي او په زور اعتراف کولو ته اړستل شي. آر اس اف ویلي د طالبانو دا ویرونکې طریقه په کلکه غندي او د مهدی انصاری او نور افغان خبریالانو چې د طالبانو په توقيف کې دي د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. افغان خبریال مهدی انصاری د تیر کال د میزان په 4مه په کابل کې ونیول شو، وروسته د طالبانو لومړنۍ محکمې لوري د دوی د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور پاتل لسمیشتنی بند محکوم شو. طالبانو د 3 اکتوبر په 2مه د مهدی انصاری ویډیو خبره کړه چې هغه په کې له بهرنۍ ورسنۍ سره په همکارۍ اعتراف کوي، خو د خبریالانو ملاتړو بنسټونو ویلي دا اعتراف په جبري ډول لولموړی اخیستل شوی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د عدالت غوښتنې بهرنۍ اړیکو مسؤل سمیع ولی زاده له خبریالانو نه جبري اعتراف اخیستل په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د ځپون کې پالیسۍ یو برخه بولی. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
ادامه این روند د دې وضعیت دوام کولای شي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو وضعیت لا بحرانی کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د بیان ازادي ځپل او د خبریالانو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي او د غرض دي زندانی خبریالان هر څه له بنده آزاد کړي.
د بیپولی خبریالانو سازمان زیاته کړی لاغه وخت چې طالبان د 2021 کال په اگست کې بیا واکته رسیدلی د افغانستان د رسنیو فضا په شدت سره محدوده شوی او تر اوسه لږ تر لږه 15 خبریالان نیول شوی. همدارنګه افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې له 180 هیوادونو څخه په 115 مقام کې دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ملي ګټو، افغاني کلتور او اسلامي شریعت په رڼا کې د بیان او رسنیو ازادۍ تجمن دي او دا چې هیڅ خبریال د رسنیز کار له امله نه دی نیول شوی، خو دوی دا ادعا تل د خبریالانو او د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو له لوري رد شوې ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو یوټیوب ته ورشي د مشال ریډیو خبرونه اغل ته وګوري، البته په ویډیو شکل باندې وګوري. د کرکټ یو خبر ته صدر کو، نن د هند او د استرالیا ترمنځ چې دی یو شلوره کرکټ لوبه وه او په هغه کې دا د 15 میچونو سلسله ده چې دا څلورم میچو په دې کې هند استرالیا ته ماتې ورکړه. اول بیټنګ هند کړی او 168 رنزونه یې کړي وو دا ټول لوبغاړو په اوټ کېدو په شلو ورنو کې، او استرالیا چې دی دا ونه شو کړی 119 رنزونه یې جوړ کړل او په دې توګه یې په 40 رنزونو باندې دا میچ وبایله. په دې میچ کې چې په استرالیا کې وشو کراره یو ځای دی هغه ځای کې دا میچو، اکشر پټیل د هند هغه خلوبه وکړه، دوه وکټې واخیستې، یو شنځونې هم کړې، نو هغه د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. نو دا د کرکټ خبر اوس به بیرته رپورټون ته راوګرځو. او دا هم د سپورټس په اړه باندې دی. فوټسال که چېرته تاسو په ټولنیزو رسنیو لیدلې، د افغانستان د 19 کلن ټیم چې دی په دې وروستیو کې بریاوي بیخي ډېرې شوې دي او کامیابیانې ډېرې دي. دغه ټیم اوس افغانستان ته بیرته ستون شوی دی او په مختلفو ولایتونو باندې ګرځي. په خوست ولایت کې دغه ځوانانو ته ډېر تود هرکلی ول شوی دی چې نجیب الله الوخیلی په اړه رپورټ لري.
د خو زرګونو اوسیدونکو د فورسال د آسیایي هیوادونو په سیالیو کې د افغانستان د فورسال د 19 کلنو څخه د کم عمره لوبغاړو بریا ونمانځله. دا مراسم چې د خوست ښار په مرکزی چاو کې جوړ شوی ول، د خوستو ځوانانو په بلنه له کابل څخه د فورسال له 19 کلنو څخه د کم عمره ملي لوبډل لوبغاړي هم ورغلي ول چې حاضرینو یې غاړو ته د ګلونو امیلونه ور واچول. د خوست یو اوسیدونکي رشید الله همدرد په دې اړه وویل،
په دې سره افغانانو وخیله چې د افغانانو په منځ کې ملي والی دی، ملي وحدت دی، که هغه د آر قوم دی، که د آر ژبې دی، دې ته ملي ارزښتونه چې په ملي ټیم کې کې دي، د ملي والی لپاره جنګیږي، ټول ستر ارزښت دی. او خصوصا د خوست ولسونو د خوست تر وخت و د دې په خاطر چې دوی ځوانان دي تشویق شي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د ملي او تاریخي ورځو ویاړونو او لاسته راوړنو پر لمانځنه کې د هیواد په کچه ښه رول لوبولی دی. خوستی ځوانان وایي د هرې سیمې کوم وګړی چې هیواد ته اتلولي او ویاړ راوړي دوی په پراخه کچه نمانځي او تشویقوي. د خوست یو بل اوسیدونکی نجیب الله اسماعیل خیل وایي،
خوست د اتلولانو کور دی، خوست چې هر چا هر لوبغاړی هر اتلولي وروړي دوه په شاندارو مراسمو لمانځلی دی، او په آینده کې هر لوبغاړی هر هغه اتلولي وري انشاءالله موږ به داسې قدردانۍ کړو لکه د اوس مچ وکړو.
بل لوري ته د فوټسال د 19 کلنو څخه د کم عمر ځوانانو د ملي ټیم غړو د خوستې ولسونو تود هرکلی او تشویق وستایه، خو د راتلونکو بریاو لپاره له دوی د افغانانو مادي او معنوي ملاتړ اړین وبوله. د ملي ټیم لوبغاړي میراج عزیزی وویل،
ما خیلی خوشحالیم که امروز توانستیم بیایم.
مو خوشاله یو چې وتوانیدو نن ورځ خوست وګورو، له شور او زوګه ډک ولسی وینو. له ځای مسؤلینو هم مننه کو او د خپل خبرو په پای کې غواړم اعلان وکم چې زموږ ټیم د 2018 زیږدیز کال نړیوال سیالۍ ته لاره موندلې ده چې په هغه کې د برازیل او هسپانیا په ګډون نورې نړیوالې لوبډلې لوبیږي. له خصوصي سکتور او ملي سوداګرو غوښتنه کوي چې زموږ له ټیم ملاتړ وکړي ترڅو وتوانی ګنړیوال تلای ماډل د خپل هیواد په نوم کو
که این تیم را حمایت کنن تا بتوانیم مدال طلای جهانی را از افغانستان کنیم.
یاد دیوی د افغانستان فرسال له اول سکلونو کم عمر افغان ملي لوبډلې په لومړي ځل د آسیایي سیالیو پایلوبه کې د دغو سیالیو اتلولي خپله کړه. افغان لوبغاړو په یادو سیالیو کې پرله پسې ازبکستان، بحرین، چین، تایلند او په پای کې د ایران پیاوړي لوبډلې ته ماتې ورکړه. یادونه ورده د نویو ځوانانو دریم پړاو آسیایي سیالۍ د بحرین په کوربتوب د اتو هیوادونو په ګډون په دوو ګروپونو کې د اکتوبر په 23 پیل شوې وي چې د همدې میاشتې په 23 د افغان لوبغاړو په اتلولۍ پای ته ورسېدي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.